پر یو شمیر افغانانو سربیره برطانیې او ملګرو ملتونو د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې نن یې د روژې د 28مې نیټې د اختر تر پایه پورې د طالبانو په وړاندې یو طرفه وړاندیز اعلان کړ. د پاکستان او هند د استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوس یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه راپورته کړي دي او چین به له خپلو یو شمېر نږدې ډیپلوماټیکو متحدینو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې وکړي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. افغانستان او برطانیه به د سختریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي او هغو ترکی اتباعو چې له خپل هېواده د باندې اوسې د جون د 24مې د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رایې ورکول پیل کړل. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته امر کړی پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې لوستم نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نورو بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان ورسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګې بریدونه حرام وبلل سول او همدارز یې تر څنګ د اوربند وړاندیز وسو او د ولسمشر په وینا دولت د دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ولسمشر غنی د دغه اعلان په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د پوز لوی درستیز او د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال نن په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو تر څنګ حقاني شبکه هم شامله ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ په دوام ژمنې وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی هم په دې غونډه کې برخه اخلي. افغانستان او برتانیا به د سختریځي او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا توافق د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د برتانیا د ګډو ګټو هیوادونو په چارو کې د دولت وزیر طارق احمد د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال وکړ. شاغلی عبدالله له طارق احمد سره په لندن کې وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سختریځي تروریزم او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې به افغانستان بشپړ همکاري ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د عبدالله عبدالله برتانیا ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد صدر اعظم تریزا می سره هم وګوري. تاسو زمر ژغله ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. هغو ترکیه اتباو چې له خپل هیواد د باندې اوسې د جون د 24مې د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل کړل. درې میلیونه ترکان چې له خپل هېواده د باندې اوسي او د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، د جون په 10 او 19 نیټه په انتخاباتو کې رای ورکوي. له دوی څخه شاوخوا نیمه یې په جرمني کې اوسي، چېرته چې په 14 ښارونو کې دوی ته د رای ورکولو مرکزونه جوړ سوي دي. انتخابات تر ټاکل سوې نیټه شاوخوا یو کال زیاته موده مخکې ترسره کیږي. له دې انتخاباتو سره به د صدراعظم څوکۍ له منځه ولاړه سي او د ولسمشر واک به زیات سي. له پارلماني سیستم څخه ولسمشري سیستم ته د ترکیې د دولتي سیستم د انتقال په اړه تیر کال ټول پوښتنې وسوې. د بشری حقونو مدافعین د ترکیه پر ولسمشر رجب طیب اردوغان تور پر کوي چې د دوه تغیراتو لپاره د 2014 کال د جولای میاشتې ناکامه کودتا پلمه ونیوله. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وکړې. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12 نیټې پلان سوې کتنه به مثبتې نتیجې ولري. پوتین تر دغې کتنې مخکې د اټومي او د میزایلو د ازموینو د ځنډولو او اټومي ازموینې د ځای له منځه وړلو په ګډون د شمالي کوریا بېساري اقدامات وستایل او هغه یې د ښه نیت ښودلو مهم اقدامات وبلل. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د روژې له 20 نیټې د اختر تر 15 ورځې پورې به د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي عملیاتو غربند اعلان یو د عملیات بند نه کیږي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 20 نیټې څخه د کوچني اختر تر 15 پورې غربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي. د اوربان پر مهال پر افغان وسلوالو
دا ولسمشر افغانی دا ولسمشر اشرف غنی دا د اعلان پاړه په ریپورت سربیرا ملګرو ملتونو، ناټو، برتانیي او همدارنګ په افغانستان کې د نیو شمیر عام افغانانو د ولسمشر د اوربان د هر کله کړي په دې اړه به مطالبه ولرو. دا به واوري چې د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوسي یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه راپورته کړی دي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې بل مسله دا ده چې چین له خپل یو شپږ نږدې ډیپلوماټیک متحدینو سره د اتراګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې کوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام، کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د روژې له 20 نیټې څخه د اختر تر 15 ورځې پورې اوربند اعلانوي. نوموړي وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې په دې موده کې دې د طالبانو په ضد له تهاجمي عملیاتو لاس واخلي. په اړه یې پام وکړ له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس رپورټ.
د افغان علماو لوري په هیواد کې د جګړې له ناروا بللو روس افغان حکومت په موقت ډول د طالبانو په مقابل کې د وړخي زور باندې اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې دغه پریکړه د دینی عالمانو فتوا ته په درناوي شوې ده. خغلی غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې د اوربند پر مهال د طالبانو پر وړاندې له هر ډول تهاجمي عملیاتو څخه ډډه وکړي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 20 نیټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوال و طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړی.
د 2000 لومړی میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې ده، لومړی ځل دی چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د اوربند اعلان کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 3000 دینی عالمان کابل کې راټول شول او روان جنگ او انتحاري حملې ناروا وبللې. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی، خو طالبانو د الخندق عملیاتو په پیلولو سره په ټول افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادي رادیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته خپل نظر څرګند کړي. خو ښاغلي غنی په دې ویډیوي پیغام کې د دې ترڅنګ چې دغه یو طرفه اوربند د خپل دریځ قوت وباله، همداراز امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
خود داعش، القاعده او نور بین المللی توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري. تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعود به صلح و پاسخ به خواست مردم به خصوص علمای کشور برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته است.
جمهور رئیس همدار از ویل چې پراتلونکو اونۍ کې بعد د غوربند پاړه په ویلوې غونډه کې ټول معلومات وړاندې شي، خو په دې اړه ډیر څه ونه ویل. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار یوسف پختون کڅام د ولسمشر لوري د اوربند اعلان ملاتړ کوي، خو نتیجه به دومره مثبت نه وي. د ښاغلي پختون په خبره طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه عمل کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي پختون سره مرکه کړې چې نوموړي په اثر کې د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د اوربند په اړه څرګندونې کړې.
مسئولیت په اساس د افغان په سپات سره ډیر ښه کار کړی دی، تاییدوم. ولوکه جواب یې سطحي معلوم دی چې جواب یې منفي دی، او د دغه ډیر ښه پیشنهاد ته به طالبان، دغه طالبان چې ظاهرا طالبان دي او ظاهرا طالبانو په نامه سره د افغانستان د سولې خرابوي، د افغانستان خلک په عذابوي، د افغانستان امنیت خرابوي، او افغانستان نه غواړي چې واقعا یو دوه قدمه مخته ولاړ شي. دغه طالبان به هیڅکله و دغه پیشنهاد چې ډېر انساني پیشنهاد او اسلامي پیشنهاد جواب مثبت ورنه کړي.
پښتون صاحب، تاسو دا خبره وکړه چې طالبان یعنی په یو شکل دوی د نورو د امر تابع دي، نو څنګه کولای شي دغه اقدام یا حد اقل اوربند چې افغان حکومت اعلان کړی مؤثر تمام شي؟
ټول تفصیلات موږ ته معلوم دي. ایسای آباد افغانستان نه غواړي، خراب افغانستان غواړي، او دغه د طالبان حرکت په نامه چې دا څه تخریبي ګروپونه جوړ کړي دي چې بدبختانه یو لم طالب نه دی، هغه اصلي طالبان غو دوی په زندانو کې پټ کړی دي، او حتی اجازه نه ورکړي چې حتی یو خبر هم وکړي، مثبت خبر وکړي. نو په دغه صورت سره ایسای نه غواړي چې دلته یو داسې ولوکه د پنځو ورځو لپاره یو آرامش راشي. خو په هر صورت زه بیا هم د رئیس جمهور سره د دې اقدام په حصه کې تشکر کوم. دا باید ووایم چې امنیتي قواوې باید غافل نه شي. د رئیس جمهور امر البته قبول کړي چې خپل د خواته حرکت شروع نه کړي، اما هر قسم حمله ته د طالبانو باید آماده اوسي.
درې ورځې مخکې په کابل کې د علما او ستره غونډه جوړه شو، هلته هم د اوربند باندې ټینګار وشو. د ولسمشر دغه اعلان له دغه د علما او د وروستۍ فتوا سره څومره دغه یو بل سره تړلي موضوعات دي؟
په دې کې شک نشته چې دا ټول سره تړلي دي، او اصلا ولسمشر غواړي دا ثابت کړي چې د افغانستان حکومت او دغه اداره چې ده د علماو د دغه فیصلې تایید کړي، او دغه د تایید یو نتیجه ده چې د اعلان دا کوي. د ولسمشر دا کار البته یو ښه نظر شکل لري، لیکن عملا امکانات نه لري. باید په هیڅ ډول زموږ امنیتي قواوې بدون نسی غافل نه سي، باید څلور ساعته آماده وي.
تاسو ویل چې دغه اقدام ښه اقدام ده، ما نتیجه به بیا هم د معمول په څیر مثبت نه وي، نو حل لاره څه کېدای شي د جنگ د کمیدو لپاره؟ یوه د اقل دغه اوس چې کوم شدت پیدا کړی دا رقم شي.
د حل لاره خو دلته مسله ډېره نکته وسیع ده. په خپل ایسای مستقیما صلاحیت هم نه لري، مشتور ټول په دې باندې خبر یو، په دې پوهیږو. دا شل دېرش کاله چې ایسای اصلا په خپل مزدور دی د لوی قدرتو. د لوی قدرتو جنگ په دې منطقه کې تر اوسه مخکې ته نه رسېدلی، حتی بعض مسایلو کې نه وي شروع شوی دی. او دا زموږ بدبختي ده چې بیل دیش ورته متوجی وصول افغانستان د دې لوی قدرتو د جنگ مرکز ګرځیدلې دي مرسر وو چې هغه اساسي مشکلات حل نکو یعنی په اصطلاح هغه امکانات چې موږ په وجود راوستلې دي یا په موږ مجبور کړی چې په وجود راولو چې هغه د دې قدرتو تقابل دی د دې مخونه ولسی د دې مشکل حل نسی زه فکر نه کوم چې افغانستان ته د اسپاسانی سره امنیت راسی
یوسف پختون د ولسمشر سلاکار و چې د ولسمشر د غربند هرکلای وکړ خو وای فکر نه کوي چې د دې د ستونزې د هواري سره مرسته وکړي بلخته په اوروزګان کې چې د جګړې یو تو د ډګر د عام خلکو د ازادي رډیو له خبريال سره په خبرو کې نه وځد چې د ولسمشر د دې اوربند هرکلای کړي بلکې وسلوالو طالبانو یو غوښتي دي چې دوی دې هم اوربند ته مثبت ځواب وایي او کډیر نه لکتر لګد سورز لپاره دی له جګړې لاس واخلي شریف الله شرافت لسیمینور حال راکړي
حکومت کې طالبان باید قرار سره کښېنی سول سره وکړي
په جروجا کې مسلمانانو زیری باید جګړه بس کړي
دغه دا د فریاد د اوروزګان د جګړه ځپلو دی پر دې لکې شاوخوا دوه کلن رئیس د جګړې ور بل دی هغه متال دی وای ځمکه هغه سوځي چې ور پرې بالوي د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر خلکو د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه پرې کړي هر کلی کړي چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ور بند اعلان کړي
ولنی خوشاله ډیر خوشاله ولنی خوشاله مسلمانان مړ کیږي کښنیان شزی لویا سپرږی ګرځد د جګړې څخه نو دوه ستړم چې आवाज ما خپل سلور ځوان اورونه مړ دي نور د کاکا زامن او تربرونو وطندارانو اندولان اخنو کسره
دا خو به خیشه کار کړی د اشرف غنی کاکا کور ودان په ولاده دوه کال کېږي ما نادری کال کېږي چې را ماجر م د بل پسرای کې ما نه پروتم
ډیر چې خوشاله شه په جروجه کې د اوربانی لانکریز ډیر چې خوشاله
په لدونی خوشاله چې نور د خوشالي د لاس تذر توام زما خپل دوه درې کال کې سره مجرسم ما کورونه زما مزه کې ټوله پات د زمر ته جنگ د طالبان جنگ د لاس مصطفی ته
د اورزګان دغه جګړه ځپلو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې ور باندې اعلان کړي او سوله وکړي
دا وسمم دا غشتنه په جروجا کې مسلمانانو زیری بد جګړه بس کې په جروجا په خطر د یختر په خطر اختر روان مسلمانان ډیر ستړي
او د طالبانو سم دا غشتنه د چ معنا کښینی قرار کښینی له مسلمانانو نه پازابه به خستړي
تر هغه مې ژغ دغه چې راس خپل خواري او خپل د مور پلار خدمت وکړي په جنگ او جګړه سره جوړ
ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو سره پرداسي محل د جګړې ور باندې اعلان کړ چې له هلمند څخه د کابل پر لور یو شمیر ځوانانو د سولې په پار لتیرو شاوخوا 15 ورځې راهیسې پولي حرکت پیل کړی غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان دولت د روژې په میاشت کې ور باندې اعلان کړي او تر خپل منځونه دي سوله وکړي او دغه راز بیا څوره د مخ کې زرګونه دینی علماو په کابل کې په یو جوړه سوی غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شریف الله شرافت ازادي رادیو اوروزګان
دوستانو له اوروزګان څخه مو د شریف الله شرافت په ریپورت کې واوریدل چې دغلته یو شمیر جګړې ځپلې خلک د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اوربند اعلان ته خوشبینه دي او د دې هرکلی کوي دوی په عین حال کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د دې اعلان په وړاندې د مثبت عکس العمل وښیي او دوی د هم له جګړې لاس واخلي دا خو د افغانانو د یو سیمې عکس العمل و په نړیواله توګه هم د ولسمشر اشرف غنی د دغه اعلان په وړاندې عکس العملونه ښودل شوي دي نور عکس العملونه رضوان مراد راټول کړي هم د اوس سره په سټوډیو کې دی مراد صاحب اول خو ستړی مشي خپرونې ته بیا دا راته ووایه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننی اعلان نه وروسته څه عکس العملونه را مخې ته شوي دي د دغه اوربند په موضوع باندې
مننه صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې په څو ساعتونو کې د ولسمشر له اعلان وروسته په نړیواله سطحه عکس العملونه پورته شوي دي پای کې ملګری ملتونه دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د برتانیې عکس العمل خودلې ده او د غراز ناټو هم عکس العمل خودلې ملګری ملتونه ویل دي چې د دایو فرصت د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره چې د سولې لپاره سولې ته ورسیږي او د دې اعلان هر کله کوي. د غرض د برتانی د بارنیو چر وزیر بورس جانسن سرګندونه کړې دي او د ویل دي چې د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربن له اعلان هر کله کوي او د ویل دي چې د افغانستان د خلکو لپاره فرصت دی او د غرض د سولې او د رامنځته کولو او د خبرو لپاره فرصت دی او دا به زمينه برابرې کړي چې تاوتریخواله کم کړي. بورس جانسن دا هم ویلي چې تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان له حکومت سره برتانیا ولاړ ده او د سولې په هڅو کې هم له افغانستان او د افغانستان له خلکو ملاتړ کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې له دې اوربند سره یوځای شي، مثبت ځواب ورته وایي، ځکه چې دا د افغانانو ارزو ده او افغانان د دې مستحق دي چې سوله ولري او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان هم اعلامیه خپره کړې ده. نکلسن ویلي دي چې د افغانستان د حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند په اړه د ولسمشر غنی له اعلان ملاتړ کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر لیکلی دی چې دا سازمان یا ملګری ملتونه د ولسمشر غنی له اعلان ملاتړ کوي او په دې باور ده چې د افغانستان جګړه اصلا هیڅ ډول پوځي حل لار نه لري او ملګری ملتونه به له افغانانو سره د یو واحد یو موټی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د رضوان مراد نمووابری دل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان او همدارنګه د برتانی د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه اعلان هرکلی کړی چې د روژې د 20مې نیټې څخه د اختر تر 15مې ورځې پوري د وسلوالو طالبانو په وړاندې د یو اړخیز اوربند اعلان کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اوربند په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په ریپورتونو کې مو د اوربند پاړه د البته دغه اوربند پاړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان کړی دی واوریدل. راځي چې وس د کابل د څو خاریانو څرګندونه واورو چې هغه د دې اوربند پاړه او د دې وړاندیز پاړه څوي.
ستاسو ل پیغامونه نه
میته خلای کابل ولایت وسیدونکي ولسوالي سره به دا ولسم سره چې اوربند اعلان کړی دا ډیره خبر ده. د لساته ورځې ضروره دې کې به خیره خوشحالي وکړو. داس بس ان شاء الله باندې مرګ به پکې نه وي. له خیره سره موږ کوم دین نور کلو جګړه وشله دا لسم ځل سزې له خیره به جګړه تیر شي خو خوشحالي به تیر شي. له هله دا مقتل دا جګړه ولا منځ له خیره سره شي. دا تم نیو ځانل چا انده کې
رفیع الله منم د احساس احساس خرغله ما مشر فرمان ورکړی دی چې یعنی اوربند دی وشي یعنی جګړه مګړه نور ختم شي. موږ دا وایو د مخالفین څخه دا خواهش کوو چې نور جګړه وشي سوله وکړي د سولې پروسې سره لاس یو خلک سړي دی او جګړې ته نور اړتیا نه لري. تاسو خډه رہی له کوو چې سولې پروسې سره ځان یو کوي او سوله وکړي.
میرویس نصیرین جلال آباد نه شربانی چې دا اعلان کړی دا واقعیت خبره چې دا عام خلک یو منی او دا خلک یو منی دا ډیر ښه نظر دی ډیر ښه کار دی چې دا وشي ماته بس 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 شي او دا ډیر ښه نظر دی.
نو مې خیال نبی ده جمهور رئیس چې کوم فرمان وړاندې کړی دا ډیر ښه فرمان دا باید چې تل اوربند تل لپاره بند شي. خلک ستړي دي د جنگ نه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشانو کتاب چې نوم یې د جاسوس یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه پورته کړي. د جاسوس یادښتونو په نامه دا کتاب متقاعد جنرال اسد دورانی چې له 1990 تر 1992 کال پورې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ایسای مشر او ای ایس دولت چې له 1999 تر 2000 کال پورې د هند استخباراتو یاره مشري کړې ده لیکل. د فرانسې خبري اژانس دې کتاب او پکې د دواړو پخانو استخباراتي چارواکو د یادښتونو ځینې برخې خبرې کړي. په دې اړه رضوان مراد تفصیل لري.
د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ای ایس ای د پخواني مشر متقاعد جنرال اسد دورانی او د هند د جاسوسي ادارې را د پخوانی مشر اے اس دولت د یادښتونو کتاب چې په شاوخوا 2.5 کلونو کې بشپړ شوی دی 13 میاشت خپور شو. د جاسوس یادښتونه په نوم د کتاب په هند کې مثبت عکس العمل لرلې، خو اخوا ته په اسلام آباد کې بیا جنجالونه پورته کړي دي. په دې کتاب کې دواړو پخوانیو استخباراتي چارواکو په افغانستان او هند کې د پاکستان د نیابتي جګړو لکه د افغان طالبانو او حقانی شبکې تمویل او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو، د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په مسأله کې له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ او د کشمیر د قضیې په اړه خبرې او نظرونه تبادله شوي دي. هندي ژورنالیست ادیتیا سنا چې د دواړو پخوانیو استخباراتي مشرانو لیدنې او خبرې تنظیم کړي دي وایي د امریکا او روسیې استخباراتو حتی د سړې جګړې پر مهال په خپلو کې د ارتباط او تماس چینلونه پرانستي ساتلي وو، خو آیس آی او د هند را چې له 1940 کال راهیسې له یو بل سره سخته دښمني پالي په خپلو کې تماس نه لري. ادیتیا سینا فرانس پریس اژانس ته ویلي د اسد دورانی او اے اس دولت د ګډ کتاب د لیکلو پروژه په پټه ترسره شوې ده او د دواړو پخوانیو مقاماتو د یادښتونو د لیکلو لپاره څلور کتنې شوې دي. دا کتنې په استنبول، بنکاک او کټمنډو کې د پاکستانی او هندي مقاماتو د رسمي غونډو په څنډو کې شوې دي. ژورنالیست ادیتیا سینا زیاتوي موږ د نیپال په کټمنډو کې په هوټل کې د یو بل په خونو کې ناستې وکړې او د هوټل د سالون په یوې څنډه کې مو هم خبرې کولې. په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د آیس آی پخوانی مشر اسد دورانی په خپل کتاب کې لیکي که پاکستان د دې ډلې پر ضد اقدام کړی وای نو نه یوازې خپل خلک به مو د ځان پر ضد پارولی وای، بلکې دا ډول وسلوالې ډلې به مو چې هیڅکله پاکستان ته زیان نه دی رسولی د ځان پر ضد کړی وای. اسد دورانی د پاکستان په آی بټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه لیکي د فکر کوي پاکستان په دې خبرو چې د القاعده مشر د غلطه پټ دی، خو د نوموړي په خبره د هغه شخص د منځوړلو په اړه له امریکا سره همکاري چې په پاکستان کې اتل بلل کېده اسلام آباد له شرم او رسوایی سره مخ کاوه. د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشرانو په خپل ګډ کتاب کې د کشمیر په مسأله هم خبرې کړې دي. د هند استخباراتو پخوانی مشر اے اس دولت چې په کشمیر کې د هند پالیسۍ منتقد دی ټینګار کوي چې پاکستان د کشمیر په وسلوال بغاوت کې لاس لري. د جاسوس یادښتونه کتاب په هند کې مثبت نظر خپل کړی دی او په دې اړه د کتاب د لیکوال او د استخباراتو له پخوانی مشر اے اس دولت سره تلویزیوني مرکې هم شوې دي. خو بل لور ته په پاکستان کې د اسد دورانی اداګانې چې په زیاترو مواردو کې د پاکستان د رسمي دریس خلاف دي بدنامون کې بلل شوې دي. د پاکستان پوسټ 13 میاشت دورانی خپل مرکزی قومندانې ته وباله چې د کتاب د یادښتونو په اړه سپیناوی وکړي. د غراس پر نوموړي له پاکستان نه پر وتلو بندیز هم لګېدلې ده. د پاکستان د پوځ وین آصف غفور ویلي دي د آی اس آی پخوانی مشر اسد دورانی د کتاب لیکلو اجازه نه درلوده. غفور ویلي دي کله چې خطا کیږي نو پر وړاندې به سخت عکس العمل هم ښودل کیږي. فرانس پریس اژانس وایي د پاکستان او هند استخباراتو دوه پخوانیو مشرانو ګډ کتاب په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د پاکستان پوز تر فشار لاندې دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په اپریل میاشت کې ویل د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال په بریدونو کې پاکستانی وسلوالو لاس درلود. بل لور ته په قبایلي سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان پوز د طالبانو او نورو وسلوالو په ملاتړ تورنوي پر پوز فشار راوستی دی چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د لادره کولو لړۍ ختمه کړي. د پاکستان د پوز پخوانی جنرال سعد خان وایي د جاسوس یادښتونو کتاب په داسې وخت کې خپور شو چې د پاکستان پوز له سختو سیاسي فشارونو سره مخ و او همدې ته په پام پوز باید اقدام کړی وای.
چین بل خپل یو شمیر نږدې ډیپلوماټیک متحدانو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې وکړي. ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې پیکینګ کې سیمه ییز امنیتي غونډه جوړه شي. جزئیات له فریبا ظاهر نور.
د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانه اونۍ ویلي و چې د شانګهای د همکارۍ سازمان یو ډیره عمده دنده د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د مبارزې دوام دی. سینهوا لیکي د اسلامي دولت ډلې غړي په سوریه او عراق کې تر ماتې وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته ورګرځېدلې دي. چین اوس له خپلو نږدې متحدینو سره هڅه کوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په راتلونکي غونډه کې چې د شنبه او یکشنبه پر ورځ په چین کې ترسره کیږي د تروریزم پر وړاندې مبارزه لا پیاوړې سي. رویترز خبری آژانس د سینهوا د راپور له مخې لیکي چې د شانګهای د همکاري او سازمان غړو هیوادونو د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو څخه باندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو تروریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان لومړني غړي ول. هند او پاکستان په 2015 کال کې ورسره یو ځای سول او ایران هم له دې سازمان سره د یو ځای کېدو هیله ښودلې ده. افغانستان په دې سازمان کې د څارنې دنده لري. چین وایي دوی د دغه هیواد په شینجن سیمه کې د اسلام پالو توندلارو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې سیمه کې په وروستیو کلونو کې سلګونه کسان وژل سول. د شانګهای د همکاریو سازمان سرمشریزه د چین په شمالي ساحلي ښار قینګداو کې د جون پر 9 او 10 داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د جون پر 12 په سنگاپور کې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمال کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ تاریخي لیدنه وسی. د شانګهای پراتلونکي سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر ګډون به چین او روسیه ته یو فرصت ورکړي چې د ایران اټومي تړون ته خپل ژمنتیا بیا تکرار کړي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دوی نه غواړي د ایران موضوع دغه سرمشریزه تر سیور لاندې راولي، سره له دې چې دغه سازمان د غړو ترمنځ د اختلافاتو پر هواري په ډیپلوماتیک ژبه توافق سته، خو لا هم د دوی ترمنځ جدي اختلافات سته چې معمولا له نظره پټ پاتې دي. په دې اختلافاتو کې هغه څه چې چین یې د تروریزم، بیلتون پالنې او توندلارۍ درې شیطاني ځواکونه بولي شامل دي. یو شمېر څېړونکي وایي د هند او پاکستان ترمنځ تاریخي ستونزې د شانګهای د همکاري سازمان د پریکړو د بهیر پر موثریت اغېز کولای سي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته ور بیا پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو ترڅنګ حقانی شبکه هم شامله ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. افغانستان او برتانیه به د سخت دریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. هغو ترکي اتباعو چې له خپله هیواده د باندې اوسي د جون د 24 د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل کړل، او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونو ته اکرام الله اکرام نه یو.
د سپورت ورځنې هنداره
ټاکل شوې چې د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ شلوریز سیالي نن د افغانستان پر وخت ماخام 2 بجې ترسره شي. له دې وړاندې د روانې میاشتې په دریم او پنځم افغانستان له بنگلاديش دوه پرلپسې شلوریز سیالي وګټلې، په دې سره د روانو سیالیو لړۍ هم په خپل نوم کړه. او که افغانستان د نن ورځې لوبه هم وګټي نو دا به د بنگلاديش لوبډلې ته یو بد خبر وي. د نن ماخام لوبه به هم د هندوستان په دهرادون ښار راجیو ګاندي لوبغالي کې ترسره شي. د کابل له 12 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو د فوټبال غورلیګ سیالیو په لړ کې نن اتحاد لوبډلې رسول شهید لوبډلې ته 2-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د روان مریض کال د غبرګولي په 10 نیټه په کابل کې د نه لوبډلو ترمنځ پیل شوې تر سرطان میاشتې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د دغو سیالیو د ترسراوي موخه په دې هیواد کې د فوټبال وده او د ځوانانو پرمختګ بلل شوې ده. دغه سیالۍ چې په اونۍ کې 2 ورځې پنج شنبه او جمعه ترسره کیږي ټاکل شوې، د جمعې ورځې په لوبه کې د اردو او د کوثر لوبډلې له بل سره مخامخ شي. او روسیه خبردار چې آیا په دې پوهیدئ هغه کوم ورزشي لوبغاړي دي چې تر نورو ډیر کلنی عاید لري؟ تازه د امریکا د متحده ایالاتو سوداګریز مجلې فوربیس د سلو لوبغاړو د کلنی عاید درجه بندي خبره کړې ده. یادې مجلې امریکایي سپوهون کې فیرا میوتر د 315 میلیونه ډالرو کلنی عاید پلرلو سره د کال تر ټولو غوره لوبغاړی اعلان کړی دی. د دې مجلې په درجه بندۍ کې د ارجنټاین د فوټبال استوره لیونل میسي د 1.6 میلیون امریکایي ډالرو په کلنی عاید سره دوهم، او د پرتګال د فوټبال استوره رونالډو د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو په کلنی عاید سره دریم ځای خپل کړی دی. په دې لیست کې د کرکټ له ډګره د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر ویرات کوهلی دریم ځای خپل کړی چې د کال 1.15 میلیون ډالر کلنی عاید لري.
دوستانو سپورتی خبرونه مو اوریدل. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنز په هندستان کې دریمه سیالي کیږي. البته د شلوریزو لوبو دریمه سیالي ده. د مخکې دوه سیالي افغانستان ګټلې دي. د نننیو سیالیو په اړه به هم زموږ د سبا سهار په خبرونو کې واورئ چې نتیجه یې څه راوځي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 0.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او پازینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. د وی پاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی او د روشي د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام لایا ته مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د زده کړې پر ارزښت ګڼ شمېر کسان پوهیږي، خو ولې بیا هم اکثره سیمو کې ماشومان د درس او سبق له لوی نعمت څخه بې برخې دي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. دوی د افغانستان په ولایتو کې د ماشومانو د زده کړې په اکله تحقیق کړی. په پیل کې د یادې څېړنې په اکله ورنه پوښتو.
دا تحقیق چې د وزارت معرف سره په ګډه یو ځای څلور دېرش ولایتونه د افغانستان کې مونږ وکړو، د پروسه کال مونږ د مئی میاشتې نه د دې افتتاح وکړه. او بیا د دې لامل کیږي چې ماشومان د مکتبونه بیرون پاتې شي، خصوصا نجونې. دا مطالعه د دې لپاره شوې وه چې هغه څه عوامل دي چې سبب کیږي د دې چې ماشومان خصوصا نجونې د مکتبونه پاتې دي.
تاسو کوم عوامل پیدا کړل چې نجونې او هلکان له ښوونځیو څخه پاتې شوي دي؟
مونږ مختلف عوامل پیدا کړل په دې هغه کې مطالعه کې. دا مختلف زب خپل دوه برخو ویشم. یو هغه عوامل چې معرف یا په خونځي سره رابطه لري، په معرف په بخش کې دي. او یو هغه عوامل چې په خپل محل کې یا د ولس په سطح دي. معرف په بخش کې په مکاتبو کې کوم چې عوامل دي، هغه دا و ستونزې مشکلات دغه و چې مکاتب خپله کومه امارات یا کومه هغه نه لري، چار دیوالی نه لري. مکتبونه اکثره همداسې د غرو لاندې د په اواره سیمه کې دی او هلته مسنون نه دي. ماشومان دپاره داسې کوم فضا نشته چې داسې کوم هغه نشته چې داسې کوم یو تعمیر وي چې هلته دوی کینی او درسونه وایي. دوی ماشومان په خیمو کې او همداسې په اواره کې دی ونې لاندې درسونه وایي. یعنی مونږ داسې کوم خاص تعمیر د مکتب دپاره نه لرو. یو دغه عامل و. بل عوامل دا و چې مونږ معلمین نه لرو، کمبود معلمین دی، خصوصا ښځینه معلمین مونږ په ولسوالیو کې او په کلو بانډو کې نه لرو. دا یو غټ عوامل و چې ماشومان د مکتب نه پاتې کیږي. دریم عامل ستونزه دا وه چې خپل نصاب کوم چې د مونږ د معرف نصاب دی هغه ډېر پخوانی دی. دا د دې سبب کیږي چې د کیفیت د زده کړو کمیږي او والدین او یا نه تشویق کیږي خپل شاګردان چې دوی خپل درس ته یا زده کړې ته ادامه ورکړي او مکتبونه نه پاتې کیږي. د خپل د کتابونو کمبودواله دی چې سبب کیږي، چون والدین نشي کولای، غربت ته او مشکلات نور دي چې دغه برابر کیږي، دغه مصرف وکي، نو هغه چون نه ورته پیدا کیږي.
د ستونزو په خوا کې نور کوم مشکلات وو؟
بل یو غټه ستونزه چې زبر ورته چې ټول نجات مهمه ده، د هغه د امنیت ده. د مونږ تاسې وطن چون د جنگونو ځپل دی او جنگونه مونږ تر دیرش څلوېښت کاله کېږي چې مونږ جنگونه لرو په خپل ملک کې. دا یو غټ لامل ده چې ماشومان د مکتب نه پاتې، خصوصا نجونې. دا یو داسې هغه و چې څنګه چې همیشه مختلفو ریسرچونو کې په مختلف مطالعو کې دا بار بار امنیتي اوله ستونزه وي، نو دا بندغې مطالعه کې هم دا امنیتي ستونزه غټه ستونزه شمارل شوې ده. مونږ والدین لرو چې هغه بې سواده دي، دا یو غټه ستونزه ده. کله چې والدین بې سواده وي، هغه اولادونه هم بې سواده پاتې کیږي. هغه کورنۍ چې میاندې پکې بې سواده وي، د هغوی اولادونه سواد نه پاتې وي، دا یو غټه فیصدي ده. هغه ماشومانو چې والدین بې سواده دي او دوی مکتب نه پاتې دي. بله یوه ستونزه چې ده، چې هغه ډېره غټه ستونزه، هغه دا وه چې ماشومان وخت نه مخکې واده کیږي. مثلا 12 کلنۍ 12 او 13 کلنۍ کې انجونې واده شي، دا د سبب کیږي چې والدین نه غواړي چې د خپل اولادونه، خصوصا انجونې چې دي، مکتبونو ته ولېږي او دوی مکتب نه پاتې شي. د هغه کې صرف دا نه چې انجونې زر واده کیږي، بلکې هلکان هم په ولایتونو کې، ولسوالۍ، داسې ولایتونه او ولسوالۍ لرو چې هلته هلکان هم زر واده کیږي، او دا د سبب کیږي چې هلکان او انجونې دواړه د مکتبونو نه پاتې کیږي.
په کوم شمېر ماشومان له زده کړې څخه پاتې دي؟
3.1 میلیونه ماشومان، چې یو ډېره غټه فیصدي ده، 3.1 میلیونه ماشومان د مکتب نه پاتې شوي دي. په دې 3.1 میلیونه کې 2.2 میلیونه مونږ انجونې لرو چې هغه تقریبا 80% د دې ماشومانو دي، هغه د مکتب نه پاتې شوي دي. هغه ولایتونه چې د امنیت ښه نه ده، خصوصا هغه ولایتونه چې په مونږ په جنوب کې دي، مثلا پښتني سیمې، هلته دا هغه فیصدي به حده زیاته ده. ولایت کندهار، هلمند، زابل، اورزګان، دا هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو فیصدي چې مکتب نه پاتې دي یا زده کړې نه پاتې دي، دا فیصدي هلته ډېره زیاته ده. داسې ولایتونه لرو چې همدغو ولایتونو کې، مثلا زابل او په اورزګان کې، چې د انجونو فیصدي چې مکتب نه بیرون پاتې دي 85% ده. یعنی 100 انجونې چې په یو کلي کې دي، هغه کې 85 انجونې مکتب ته نه ځي، او نور د هغه 12 فیصده چې دا مکتب ته ځي.
له تحقیق وروسته کله چې تاسو ته ستونزې معلومې شوې، آیا کومې د حل لارې مو هم ورته پیدا کړي؟
دغه عوامل دا داسې عوامل دي چې هغه نه صرف وزارت معارف، یونیسف، یا یو ایس آئی ڈی، یا بل څوک، یا بل څوک وکی، بلکې دا د موږ تاسو ټولو مسؤلیت ده. 3.1 میلیونه یو ډېره غټه کم ده چې ماشومان مکتب نه پاتې دي، او دا په دې نه کیږي چې وزارت معارف به څه وکړي، یا یونیسف به څه وکړي، یا بل څوک، بلکې دا د موږ تاسو ټولو مسؤلیت ده چې باید وی پیژنو، او د دې لپاره موږ باید کار وکړو چې دغه ماشومان چې کوم موږ مکتب نه پاتې، او 3.5 میلیونه زیات ماشومان چې موږ بې سواده پاتې کیږي، دا مکتب نه پاتې نشي. خو وزارت معارف او یونیسف مختلف بخشونه کې پلان لري. موږ 15 کلنه پلان وزارت معارف سره امضا کړی دی، او د کې همدا چې کوم د موږ فعالیتونه وزارت معارف سره، هغه دا دي چې معلمین باید استخدام شي، تشکیل د وزارت معارف زیات شي، معلمین د پاره ولسوالیو کې، هغه ولایتونو کې چې چې ماشومان فیصدي د مکتب نه بیرون ډیره دی، هلته باید معلمین استخدام شي. خصوصا خزینه معلمین باید موږ استخدام کړو، او موږ مختلف برنامې د آموزشي لرو چې د معلمینو ظرفیت باید لوړ کړو. او د دې نه علاوه موږ مثلا کتاب، کارتاسیا، او دا ټول مواد چې کوم دي زده کړې لپاره ضرورت شي، مکتب کې ضرورت لرو، هغه یونیسف وزارت معرف سره په ګډه توزیع کوي. په ټولو ولایتونو کې مختلف برنامې نور هم لرو، محلي مکتبونه او تسټي زده کړو مرکزونه لرو، چې ته چې کېدلی شي هغه ماشومان، خصوصا نجونې چې مکتب نه پاتې دي، او د دوی عمرونه لوی شوي دي، مثلا 12 کلنۍ کې دوی هیڅ مکتب ته نه دي لاړې، نو دغه محلي مکتبونه یا تسري زده کړو چې کوم مراکز دي، دلته راشي او دوی خپل 5 صنفه پورې مکتب وایي، بیا عمومي مکتبونو ته دوی شامل شي. نو مختلف برنامې دي.
تاسو مخکې ویل چې له زده کړو د پاتې کېدلو یو علت په کم عمر کې واده دی، آیا په دې برخه کې تاسو کورنۍ او ته عامه پوهاوی ورکړی که څنګه؟
مونږ چون دا داسې مسله ده چې هغه مونږ خپل خلکو کې ولس کې لرو، تر څو پر ذهنیت سازي ونه شي، تر څو پر هغوی سره کار ونه شي، خلکو سره خبره ونه شي، یا هغوی ته عامه پوهاوی ورکړل نه شي چې ډېر مشکلات، مثلا انجونې یا لکان چې دوی د وخت نه مخکې ودونه وکړي، دوی صحي مشکلات هم لري، او مشکلات نور ورسره دي، سره چې انجونې چې وخت نه مخکې ودونه وکړي، میاندې چې دي اکثره دوی چون عمرونه واړه وي، کله د ولادت وکي، نو اکثره مونږ داغله روغټه فیصد لري چې انجونې خپل ژوند لا صبر کوي. عامه په هوای پروګرامونه مونږ لرو، او دا مونږ ان شاء الله پلان کړو، کوشش پم دا چې دا باید عملي شي.
د دې تحقیق په وخت کې تاسو کوم ستونزو سره مخ شوي که څنګه؟
چون دا یو سروې دی او ریسرچ، او مونږ مختلف طریقو نه کار واخستو، مختلف ریاست معرف او نور ریاستونو سره کار وشو چې دوی نه ارقام راغونډ شي، او لاړه دوی دغه ارقام راغونډ کړل. غټه ستونزه په داسې سروې کې چې کله مونږ کوو، امنیتی ستونزه ده. هر ولایت، هر ولسوالی، هر کلی ته تګ د امنیتی لحاظ سره چون مشکلات دي، نو امنیتی ستونزه داسې ستونزه وا چې مونږ وسره مخامخ شو، او د دې بایش وا چې زنا وخت کې، یعنی هغه پروسه لګه وزندوي او په وخت ارقام راغون نشي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د یونسوف په دفتر کې د جمیله اقبال خبرې واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسوف په ګډه همکاري جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش 40 0998 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چهار د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
گاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکو مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اړیدونکو سلام. آیا د گاونډیانو سره په روژه میاشت کې مرسته کوي؟
رنگارنگ خطابونه دی وغه دی وغوری چربی دی همونگه ده خفل غریبانه یا غطه ده نه منگه خفل واسه کیگه اونه خلق مرسته دیر ده گواندیان خون دیر هر شی بوید پیکاوری پخیگی دلتا بولانی پخیگی منگه خفل واسه نلارو کمک چک نکی
خفل کور که منگ سره یوزه همسایگان دی هر شی پخیی هر شی راوری آیا بچان مینی موری و یقی ور شی پخیی منگ توالی نراوی
ده کار پا طولنیز لحاظ چنگه دی؟
جماعت وړنه راوړنه دی گاونډي تو په ټولنیز ژوند کې ډېر مثبت رول لوبولای دی. یعنی د گاونډیانو ترمنځ دی چې گاونډي تو د ښو اړیکو یو ښه فضا رامنځته کړي.
او اسلام د گاونډي د حقوقو په حق له څه ویلي؟
او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا خبرې دریزلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه څوک چې د خپل مور وسی او په امسایه کې امسایه وږي وسی.
قدر مناوریتون کو هر هغه څوک چیز مخ په خوا کې اوسي کی هغه تاز مخ گاونډي ویل کیږي. دا گاونډي حقوق په قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو کې ثابت شوی دی. دا چې څومره خلک له خپل بي وزله گاونډيو سره مرسته کوي او که گاونډيان یې له نظر غورځولي دي او اسلام په دې باره کې څه وایي دا ټول په نننۍ کور او کلی خبرونه کې واوري. زه فرشته غنیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
لکه څنګه چې خپل خپلوان په سړي حقوق لري همدا شان یې گاونډیان هم لري. د گاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغو احترام کول د انسانیت او بشریت مهمه تګلاره ده او د اسلام حکم دی چې له گاونډیانو سره نیکی وکړي. د همدې موضوع د خیرو خانه کولو لپاره شاببي چې د یو شخصي پارک پالنه او ساتنه کوي او له بېوزلۍ سرټه کوي وایي چې په خوا کې یې شتمن گاونډیان ډیر دي خو هیڅ مرسته ورسره نه کوي.
مرسته نشته ده رنګارنګ خطبونه دي وغه دي وغوړي چربي همونګه د خپل غریبانه یا غلطه ده نه مونږ خپل وسه کیږه نه خلک مرسته ډیر دي گاونډیان خو ډیر مرسته نشته غواړي نو خواره نه شي غواړي نشته چې نه چی ورته هر شي وي ناراضي خوري وسه همدغه خپل ټکی یو باندې خپل وخت تیرو مونږ روزه مات کی خاص یا کچالو په خو یا داسې هر شته مر کیږه چې نه چی شي هر شي وي د پکوړې په خي کې د تبولانی په خيږي هر شي وي ناراضي خو مونږ خپل وسه نه لرو کومک څوک نه کوي.
همداراز درې څلوه کلنه نظیفه چې په همدې پارک کې لاسي کار کوي هغه وای چې اوس هغه په خوانې مینا او زړسوي نشته. که څوک مرسته کوي د سیالي او شریکی لمخې وي نه د زړسوي لمخې. بیوازلو غریب سره څوک هیڅ مرسته هم نه کوي.
وازه اقتصاد مې خدای پاک ته معلوم دی چې خپل کونډه ما بچی را په غاړه دی که ما خام کې کور ته زمه زما بچیان وي مور وي د خلک هر شی په خیته مونږ توال نه راوړي. زه دلته په دې دکان کې کار کوم د ورځې 200 روپۍ د کور کرایه یا خپل بچیان ته مې دا وچه ډوډۍ اخلم خلاص نورې چې شم نشته ته چې زورته ویسم څوک ما سره مرسته نه کوي د کور کرا د خاطر چې د کور د پردي کور کې ناست یم د کور کرا نه غواړي ماشاءالله خ دې د ټول وز اقتصاد خ دې خو څوک د چا د کور نه خبر دي ما سره څوک کومک نه کوي مرسته نه کوي په دې روجه کې شم منکر نشته دي په کور کې موږ سره یو ځای هم سایګان دي هر شی پخی هر شی راوړي بچان مینی موري او یغي ور شی پخی موږ تولې نه راوړي چې موږ ځان ته پخو لور مې روجه نشي زم روجه نشي ما خیر دی بچه پزان باندې سخت تیر کی د کور کراه وکما یا تاسو ته چی راوړم خود مې زړه مې ورته کیږي چې ماغي وخوري موږ ورته ګو
د نه مینه هي دی کتوت سیمه اوسیدونکو شمس الدین وای چې د دوی په سیمه کې هم د روجه مات لیګل روا ډیر کم دی او خلک زکه یو بل ته روجه مات نه لیږي چې یو خو خلک بوختي او بل دومره سره نه پیژني
وو ګوندیان ولې نه ډیر دی وز اقتصاد زنه بی وزل دی زنه متوسط دی زنه سرمایه‌دار دی اوس خو مرسته نکوي هیڅ چا سره مرسته نکوي ځکه اوس مصارفات ډیر شوې دي هر څوک پویږي ځان پویږي وز اقتصاد ما شکر ده متوسط ده مونږ ګوندیان سره مرسته نکوي او ګوندیان مونږ سره مرسته نکوي دا دوه روښ تومره ژوند ترقی کوي ارتقا کوي شهري شي کومکونه لمنځزي کومکونه په کلیو کې ډیر دي په اطرافو کې ډیر دي په ورسوالي کې ډیر دي
دریش پېته کلن سادولا د کابل ښار اوسیدونکو بیا وایي چې د افغانستان د خلکو په خوانی دود او روایت دی چې د روژې په میاشت کې ټول یو بل ته هر څه چې تیار وي لیږي او دوی هم خپلو ګاونډیانو ته په ځانګړې توګه هغو ته چې بې وزله دي روژه ماته لیږي
او روزه خو به راس برکت میاشته چې حتما یا بل سره جماعت شریک یو وي نو موږ همیشه یو ورځ بعد یا روزانه همسایداری کوو یو بل سره روزه نه دوی هم را لیږي کله بولانی را لیږي کله شفتل صاحب نو داس نور چې پخوي پر را لیږي طبعا یو خو اجتماعي ژوند د سره بر سره شریکي او هم د اسلام د نگار هم د اجتماع ټولنې ژوند نگار د دوه طبعا مثبت رول لري دا غچا چې اقتصاد ضعیف دی یا مثلا همسایده هغه ته ور لیږي ان په پور نه روزه ماته مثلا ټول سره د غکی یا صدر
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل وای په پکتیا کې بیا دا روا ډیر دی او د دې ترڅنګ چې ګاونډیانو ته روژه مات لیږي له نورو بېوزلو سره هم د روژه مات په وخت کې د خرما مرسته کوي
ولا د موږ یعنی د روژه مات په وخت کې اقرن یو شپږ ور روژه مات هغه خوراکي توکي وي په دسترخوانه کې درشي یعنی دا خوراکي توکي ډیر په کور کې نه پخېږي مختلفو کورونو نه راځي هم دغه راز موږ کور نه نورو کورونو ته ځي روژه مات وړنه راوړنه دا ډیره د روژې په میاشت کې نو ښه خبره ده چې د غریبانو د هغه سره مرسته وشي په دې میاشت کې د ډېر د خیر کار حتی د یو خرما په اندازه که څوک د چا سره روژه ماته چاته ورکړي دا ډېر ثواب دی نو تر خپل وسه توان پورې لري
د لوګر ولایت اوسیدونکو حاجی ګل محمد بیا وایي چې دوی هم یو بل ته روژه ماته لیګل را لیګل کوي له ګاونډیانو سره په ځانګړې توګه هغه ګاونډیان چې بي وزله وي
د مون په لوګر کې د روزې په مبارکه میاشت کې د روژه ماته په رابطه لرته دا هغه ګاونډای مونږ په نظر کې نیسو چې دغه اقتصاد ضعیف وي یعنی دغه روژه ماته یو شی چې په کور کې پخلای کوو بیا هغه سره یو څه ورلیږو چې هغوی روژه ورباندې افطار کور کې پخول کېږي که فکر وکړو چې دا بوی د ته په فامیل باندې لګي مثلا دغه قطر نه هم یو څه ورسره مرسته کوي کومک کوي د نږدې څنګ په څنګ ګاونډیا بیا هغه هم دا کار کوي مونږ ته یو کاسه یو شی څه پخلی کوي پس نو دغه رواج دی نو دا حق بیا سیاسر او تام ورکر سوای دی چې تاسو کې بیرون هم سایت مسافر څوغه کوي باندې او ټوپ پیلا کوي ورو باسي
دا چې په ټولنیز لحاظ د روژه ماته لیګل را لیګل څومره ګټه لري افغان لیکوال او چېډونکو سید نظیم سیدی راته وای
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د گاونډي د حقونو تشریح کول نو صحابه ول چې مونږ وړ او غزمن دار لدی لامل او چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ سره د گاونډیان په میراث کې شامل نو په دې کې شک نشته چې کله دغه پدیدې مراته وو منګ د گاونډیانو سره مینه محبت نورم زیاتیږي زمنګ د گاونډیانو سره راشي درشي زیاتیږي زمنګ د گاونډیانو د خیو خیګنې د بد د بد حالات او د ښه حالات د ټوله پښتنه کیږي او تاسو په دې پویږي راشه درشه هغه شای دی چې تاسو کله راشه درشه شو کوي هر ډول ستونزې هر ډول خفګانونه هر ډول تاو تریخوالی چې وي د پام دی باندې منځل کیږي پاکیږي د منځزي او پرختینه معنا هغه ټوله نشي د پاغي کې امن قایمیږي اول ته دوستي او خپلنی راتلی شي
درنو اوریدونکو دا چې گاونډی ته د روژه ماتي ورکولو په اړه اسلام څه وایي زما همکاري مریم توخی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څانګې استاد څېړنپوه عبدالهادي صافي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو
اس
استاد په روژه مبارک میاشت کې د گاونډیانو ترمنځ د غراکړه ورکړه د روژه مات د اسلام او د شریعت له نظر څنګه موضوع ده؟
په دې میاشت کې کچیر یو مسلمان یو بل مسلمان ته روژه ماتی لیکي او دغه د روژه ماتی د پاره آمادګی نسیا برابرۍ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو محبوب پیغمبر فرمایي چې دا الله څخه ډیر زیات ثواب لري او د حقي روژه دار د ثواب په اندازه دغه سړی ته چې هغه د روژه ماتی برابر کړی یا ایلیګل دی د ثواب لاسته راځي. جام کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې وکړي یو صحابي ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خو دومره امکانات نه لرو که چیرې دغه کار یو نفر په یو خورما باندې وکړي یا یو شپوبه باندې هم دومره ثواب لاسته راځي. ورته نو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایي چیرې یو خورما او یو غړپوبه هم یو مسلمان ته څوک ورکي نو دومره ثواب الله جل جلاله ورته په نصیب کی.
ښاغلی استاد ځینې دوستان چې موږ مرکه واخیستې هغوی بیا داسې ویل چې موږ ځکه نه لیږو دغه روژه ماتی ځکه چې بیا داسې کیږي چې موږ هم توقع لرو د یو چانه چې موږ ته راولیږي، دا موضوع څومره پکې دخیله ده؟
ګوري دا ډیر یو جالب سوال دی. موږ هر کار چې کوو باید د الله د رضا او هیڅ تمه او توقع د مقابل طرف نه ونه لرو. که چیرې دغه نیت پکې ونه وسي بیا فایده نه لري. دا یو هم چشمی کیږي، دا یو سیالي کیږي او دا سیالي خدای څخه هیڅ ارزښت نه لري. یعنی موږ کله چې یو نیک کار کوو خصوصا د روژه په مبارک میاشت کې یو مسلمان ته روژه ماتی ورکوو د الله څخه دولتمند ثروتمند قدرتمند ذات نور نشته. موږ باید د الله جل جلاله څخه ایواز او بدل تمو لرو او د انسانانو څخه انسان بیچاره خپل ته چی کړی دی چې خپل چاته و.
هغه استاد څه باید وشي چې دغه عمل البته پروژه مبارکه میاشت کې لازیات چې هغه کسان سره چې غوی بیوزل دي او په گاونډي کې ورسره اوسي؟
دغه خبره اول کیدای شي چې د منابرو د طریقه د علماو محترم علماو د ادرس څخه خلکو ته بیان شي او پیژندل شي تفهیم شي ورته تبلیغ شي ورته بیا په دویم مرتبه کې کیدای شي دغه سی لکه استاسي رسانی د طریق تلویزیون رادیو د طریقه خلکو ته دیدی ثواب دیدی ارزښت دیدی اخروی پاداش دیدی انسانی بنه چې انسان به دوستی او بشر دوستی پکې سمره ونده لري. او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا خبرې دریزلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرار کړ. نو صحابه کرام وای چې موږ تعجب وکړو او کله چې ډیر یو اشد او مهم خبره وای بیا پیغمبر سم دسی تکرارو. نو موږ ورته انتظار شو چې پیغمبر سم چی وای هغه څوک چې د خپل مور وسی او په همسایه کې همسایه وږی وسی. نو په دومره سخت وای سره دغه کسانو ته مسؤلیت متوجه دی که چیرې موږ دغه خبره عملی کوو اول الله جل جلاله موږ نه رضا کیږي، دویم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت احیا کیږي. پیغمبر علیه السلام هیڅ سوالګر ته جواب نه دی ورکړی په هیڅ مقتد زمانی کې. هر څوک چې راغلی څومره چې په لاس کې وو هغه سره کومک کړی دی. حتی په روژې کې داسې ډیر کاره ته برابر شوی چې پیغمبر علیه السلام ته روژه ماتی راوړي خو سوالګر سوال کړی هغه روژه ماتی د خپل ورکړی هغه سوالګر ته. دریم موږ د انسان په توګه د موجود اجتماعي په توګه باندې د خپل و انساني وظیفه انجامو او دا موږ مکلفیت دی چې باید وکړو.
دا و د دې اونۍ د کور او کلی خبرونه تر بیا ښه چاره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله فدایی ده، تاسو ته دی جرمنی دی منشن دی خار نه مخاطب یم. زما نننی موضوع او پیغام دی تعلیم او تربیه په باره کې ده. تعلیم هغه اساس ده چې مسلمانانو په تعلیمی لحاظ باندې په اول دی اسلام کې وکولې شو چې تر وقرنه پورې دی جهان ټول علمی مدارس دی دوی نماخص والی دوی الجبر کیمیا فلکیات او ټول علوم را برسیره کړه. لیکن دا وقر نکیږي چې مسلمانانو انحطاط شروع شوی دی ځکه چې دوی فقط عبادی مسایلو ته مخه وکړله او تعلیم او تربیه او تحقیق او تحقق د اسلامي موضوعاتو په باره کې پریښودلو. د روژې مبارکه میاشت کې باید انسان خپل ځان کنټرول کړي، خپل ځان ته د اسلامي تعلیماتو پرانا کې دا جرأت پیدا کی چې دوی خپل اولادونه هغه کنروي او کخزوي دوی مکتبو ته ولیږي پونتونو ته ولیږي او دوی درس ووایي او کسړی یوازې تمام ورځ په خوب باندې ویده شي او وایي چې ما روژه نیولې ده نو روژه نیول خو دا دی چې سړی دغه تکلیف وګالي په عادي حیات او په عادي ورځ کې د کار سره روژه ونیسي. موږ په آلمان کې داسې مسلمانان لرو چې په فابریکو کې شپېتو ګرادو حرارت ته ولاړ دي لیکن سره د هغې هم روژه نیسي او دا نه وایي چې زه مسلمان یم زه باید قرارې په کور کې کینم. تعلیم و تعلم کول اسلام او په تعلیمي لحاظ باندې ځان په اسلام پویول دا د ضرورتونو د جملې ځنې دی او ضرورت چې دی فرض دی د یو مسلمان. که یو مسلمان ونشي کړلی چې یو موبایل جوړ کړي، که یو مسلمان ونشي کړلی چې یوه تیاره جوړه کړي، که یو مسلمان ونشي کولی چې یو طبي اعلی اختراع کړي، نو په دې سطح کې ټول امت ماخوذه کېږي. موږ باید د هرې رشتې لپاره علما ولرو، موږ باید پوهان ولرو، لیکن زموږ انحطاط د هغې وخت نه شروع شو چې اسلام کې د علم درجه او په اسلامي امت کې د تحقیق او علمیت درجه ټیټه پاتې شوله. اطلب العلم ولو کان فی سین، دا چې د چا نه زده کوي، په چین کې زده کوي، په امریکا کې زده کوي، په جرمني کې زده کوي، لیکن د هر مسلمان وظیفه ده چې اسلامي امت خود کفا شي. وما علینا الا البلاغ.